د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن یک شنبه ده د 1401 کال د قوس د میاشتې 13مه ده چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 9مه کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د مالیې وزارت وایي حکومت سش کال اتیا په سلو کې پراختیایي بودیجه مصرف کړې خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي
السلام علیکم د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د دې پر ځای چې بهرني قدرتونه پر افغانانو یو سیاسي هواری وتپي باید پرېښودل سي چې هغوی په ګډه د خپل برخلیک په اړه پرېکړه وکړي په روسیې کې د امریکا سفارت په خپل رسمي ویبسایټ کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد دا څرګندونې د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له مرستیار ایګور مورلوګولوف سره د لیدنې پر مهال کړي دي بیان وایي چې ښاغلی خلیلزاد په دغه لیدنې کې په دې ټینګار سره ویلي چې د افغانستان مسله یوازې د سیاسي خبرو اترو د لارې هواریدلی سي او افغانان باید د خپل راتلونکي په اړه په خپله یووالي سره تصمیم ونیسي دواړو خواوو په دغه لیدنې کې د افغانستان د ستونزې سیاسي حل د امریکا او روسیې په ګټه بللی او ټینګار یې کړی دی چې د روغې جوړې په صورت کې به د تروریزم او د مخدره موادو ګواښونه راکم سي په پاکستان کې د سند ایالت حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون باندې د غیلت د ورتګ بندیز امر د سختو انتقادونو وروسته بیرته اخیستی دی له دې مخکې د جمعې په ورځ جاري سوی په دغه امر کې ویل سي وو چې هغه د غیلت د نوي ورځ لپاره نسی ورتللی د یادونې وړ ده چې منظور پښتون دا وخت د تیرو څو ورځو راسي په کراچي ښار کې دی او د پښتونو څو غونډو ته ویناوې کړې دي او تود هرکلی یې سوی دی
روزا ملی مشر منظور پشتین تا دعوت ورتاوم خو بلل استقبال خاص ورتاوم چې په شې استقبال سره دې تا کنه استقبال وکړو منظور پشتون
له پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د غمر ورسته په یولنډ امریکا کې د امریکا ژغ ډیور ډیټ ویلي چې څوک چې د پاکستان دولت غلامی نه مني دغه دولت یې ژوند ته نه پرېږدي
په کراچۍ کې ما کوم کار غلط کړی دی د مینشن کې مونږ خدایین خبره کړې ده مونږ خدای قانون خبره کړې ده او په دې باندې یعنی دلته د آئین د پاکستان د آئین د پاسداري خبره مونږ مخالف سرګرمی ده نو سی خپل سوچ کوا چې پاکستان نن په څه قائم دی دا حضور او زبردستی باندې دوی قائم کړی دی دا پای نه دی قائم چې پای نه چرته قائم مای دی بده خبره نه وي دا سوچا د آقا او د غلام ماحول دی په دې کې دنا پته چرته د دوی غلامی معنی خو بیا به دوی آسان ژوند په شته وی کدا غلامی یعنی دلته د عین خبره کې او د انسانیت خبره کوي د دوی د غلامي ول نوي هغه د دوی په چپټر سره نوي نو بیا به تاسو مشکلات جوړوي
په پاریس کې د حکومت ضد په تازه اعتراضونه کې پروند پولیسو او مزارچانو ترمنځ بیا خوډب سوي دی راپورونه وایي چې پولیسو د شنبه پورز دغه د هغه اعتراض کوونکو د مخنیوي لپاره وشکې به همګي غاز وکړه چې د فرانسې د ولسمشرۍ ماړی په لوري د تلو هڅه کوله چارواکو د امنیتي تدابیرو د زیاتو په ترڅ کې د 300 څخه زیات کسانی ولیدي راپورونه دا هم وایي چې په ټوله فرانسې کې شاوخوا نو بیا زره پولیس ګمارل سی وو چې څو د روانو اعتراضونو پر مهال ته تاریخوالو مخه ونیسي د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کرستوفر کارسترز وویل چې څنګه چې شپه سو مزارچان کورونو ته سانسول او وویل چې په پاریس کې شاوخوا لزر مزارچان راغونسی ول او د شپې په مهال په ټولې واد کې د 100,000 څخه زیات په ټولې واد کې راغونډول د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون حکومت د شنبه په ورځ اعتراض کوونکو ته خبرداري ورکړ چې د دوی اعتراضونو سخت دریزي او باغی ډلې په خپل ګټه کارولې سي د اعتراضونو د درامي اونۍ لپاره دوام لري او ورسته لاغه راپورټ وسو چې د فرانسې حکومت په ټولو په تیلو مالیه ولګوله ماکرون د دسمبر په 15 نیټه وویل چې دوی به د عملیات بیرته لغوه کړي، خو مزارچان پر دې اعلان کانی نسور غوښتنې زیاتې کړې او وسې چې مالی دی په عمومي توګه کمی سي او د خلکو مزدوري دی هم وای زیاتې سي. په یو نوي راپور کې راغلي دي چې د تراګرۍ له وجې د نړۍ په لسو لومړی هیوادونو کې افغانستان اول، پاکستان په شپږم او د هند نمبر لسم دی. د استرالیا په سیدنی ښار کې د اقتصاد او د سولې انسټیټیوټ شپږم د تروریزم په راپور کې راغلي دي چې په ټول نړۍ کې د تروریزم په پیښو کې په تیرو درو کلونو کې کمی راغلی دی. راپور زیاتوي چې په 2018 کال کې د تراګرۍ له وجې په مرګونو کې 20% کمی راغلی دی او له تیرو درو کلونو راهیسې په دوامداره توګه کمی پکې روان دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. د مالی وزارت وایي سش کال حکومت د خپلې انکشافي بودیجې تر 80% پورې بودیجه مصرف کړي. د بودیجې د کم مصرف له امله په تیرو کلونو کې یو شمیر وزیران د خپلو دندو څخه ګوښه سوي هم و. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال اکرام شینواری په دې رپورټ کې واوري.
د مالی وزارت وی سکل د افغان حکومت هغه ادارو چې انکشافي بودیجه ورته بیله شوې و په مجموعي ډول 30% پورې خپله بودیجه په مصرف رسولې ده. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی وی د مالی کال تر پایه کېدې شي د اندازه د 30% څخه هم پورته لاړ شي.
نو امید مو دا دی چې نه تنها دا چې سخت کال وي، بلکې د سخت کال د ښه مصرف په اساس باندې موږ وکولی شو آینده کال هم خپله د بودجې مصرف لوړ کړو. دم ګړی موږ د پراختیایي بودجې د مصرف څخه رضایت لرو د ټول حکومت په سطحه باندې، او د کال تر پایه پورې به دا رقم د 80% له هم لوړ شي.
خو د مالی وزارت دا مني چې د انکشافي بودیجې مصرف د وزارتونو او بودیجوي ادارو ترمنځ یو ډول ندی، زونو ډیرا او زونو بیا کما بودیجه مصرف کړی ده. د افغانستان ټوله بودیجه 300 میلیارد افغانۍ ده چې 111 میلیارد افغانۍ انکشافي چارو ته بیل شوې دي. په تیر 1498 لمریز کال کې د افغانستان د ټوله 409 میلیارد افغانۍ د بودیجې 118 میلیارد انکشافي بودیجه و، خو ولم کال د افغانستان د ټوله 3.8 میلیارد افغانۍ بودیجې 2.8 میلیارد انکشافي بودیجه و چې ډیر وزارتونو خپل انکشافي بودیجه مصرف کړی نه و، او لامل یې ولسی جرګې یو شمیر وزیرانو څخه د باور رای بیرته واخیسته. افغان حکومت په وروستۍ کلونو کې په پرله پسې ډول په لوړه کچه د انکشافي بودیجې په مصرفول کې پاتې راغلی، چې یو لوی علت یې په دغه هیواد کې د نامنۍ پراخېدل ښودل کېږي. د ولسی جرګې د مالي کمیسیون منشي صادقي زاده نیلي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د بودیجې مصرف کچه سکل هم د تیرو کلونو پرتله ډیره لوړه نه ده. ښاغلي نیلي وویل چې د وکیلانو تمه دا وه چې سکل به افغان حکومت تر 90% پورې خپله انکشافي بودیجه په مصرف ورسوي.
وزارت محترم مالیه د هنګامی که بودیجه سال 97
کله چې د مالی وزارت د ولسی جرګې څخه د 1999 کال د بودیجه تصویبول اخیستل، قول او ژمنه یې هم دا وه چې دا یو حقي بودیجه ده. په دې معنا او مفهوم چې د بودیجې د مصرف وړتیا یې سنجولې، او هغه وزارتونه چې بودیجې مصرفوي موږ ته یې د تصویب لپاره راوړې ده، او پر همدې اساس سږ کال به د بودیجې مصرف 90% ته ورسیږي.
د افغانستان د چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې دوه کاله وړاندې د ولسی جرګې لخوا د بودیجې د کم مصرفولو په خاطر د افغان حکومت د نږدې ټولو وزیرانو استضاع کول د سیاسي انګیرنو له مخې وو، او د بودیجې مصرف د دغه استضاع لپاره د یوې وسیلې په توګه وکارول شو. خو وکیلان دا خبره نه مني او وایي چې د دې بودیجې ډېرې برخې په څیر انکشافي بودیجه ټوله د بهرنیو مرستو څخه تمویلیږي، خو افغان حکومت یې نشي مصرفولی. نو د همدې له امله ولسی جرګه غواړي چې ډاډه شي چې د نړیوال ټولنې مرستې په انکشافي چارو په مصرف ورسیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان نوی مالي کال د مرغومي په لومړۍ ورځ پیل شي، خو ولسی جرګې لا د افغانستان نوی ملي بودیجه نه ده تصویب کړې. د 1998 لمریز مالي کال بودیجه په مجموعي ډول 309 میلیارد افغانۍ ده، چې 215 میلیارد افغانۍ عادي او 143 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجه ده. د مالی وزارت سرپرست او په زیربینای چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوړ پوړي سلاکار محمد همین قیومی د لړم په شلمه دا بودیجه د مشران جرګې ته وړاندې کړه، او مشران جرګې هم تصویب کړه. خو ولسی جرګې لا په نوې بودیجه په عمومي غونډه کې بحث نه دی پیل کړی. د ولسی جرګې د مالی کمیسیون چارواکي وایي اوس مهال په دغه بودیجه باندې د دغه جرګې په بیلابیلو کمیسیونو غونډه کې بحث روان دی او ټاکل شوی تر راتلونکو شلو ورځو به دغه بودیجه عمومي غونډې ته د بحث لپاره وړاندې شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په پکتیا کې د نجونو تعلیم ته توجه تر بل کال مخ په لوړېدو ده. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې دغه وضعیت ته په کتو سره په دغه ولایت کې د ښځو راتلونکی روښانه ده. دوی زیاتوي چې دا له ښځو سره د کېدونکي تاوتریخوالي په مخنیوي کې مرسته کوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
د ګردیز اوسیدونکي تمنا د حلیمه خزان لیسې زده کوونکې ده. هغه په دې ورځو کې له 12 ټولګي نه فارغېږي. تمنا وایي چې لوړې زده کړې د ژوند تر ټولو ستره ارزو ده. د تمنا په وینا که څه هم ستونزې شته، خو په پکتیا کې د نجونو د زده کړو لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې ډیر کار شوی. ان تر دې چې د خزینه ښوونکو د کمښت ستونزه هم تر یوه بریده هواره شوې.
نجونو په تعلیم لپاره څخه ډیر کار شوی ده. وګورو نجونې لپاره ډیر زده کوونکي موږ شمولیت کې وګورو، تقریبا مو اول صنفونه زموږ شامل دي. موږ چې له نور څخه غږېدلي یو کلیوالو خلکو سره، نو هغوی خپل تعلیم څخه حسن د خلکو برخه کې فکرونه ډېر تغییر خوړل دی او مثبت فکرونه لري او کوشش کوي چې خپل نجونې ټول مکتب کې واچوي او چا چې نه راکړی واقعا خفه دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نجونې د کلتوري محدودیتونو پر اساس له ښوونځیو منع کېږي، پکتیا کې د نجونو د زده کړو له بهیر سره د خلکو علاقه او همکاري مخ پر ډېرېدو ده. د پکتیا د ځینو سیمو اوسیدونکو له زده کړو نه د نجونو د مخنیوي په مقابل کې قومي نغه هم تړلې. زده کوونکي برېښنا وایي دا وضعیت څرګندوي چې په دغه ولایت کې د ښځو راتلونکی روښانه دی.
د مخ په پرتله اوس مهال د زده کړې په بهیر کې او د نور بهیرو کې د ښځو ونډه ډېره شوې ده. کوی شي چې یعنی ښځې هغه برخه د جامعې چې کولی شي جامعې ته پرمختګ ورکړي او انشاءالله که په دې رقم ادامه ولري نو موږ د افغانستان د پیشرفت یو برخه کېدای شو.
په همدې ترڅ کې په پکتیا کې د ښځو د حقونو یوې فعالې میرمن زرغونې آشنا راډیو ته وویل چې د ښځو ترمنځ د سواد کچې زیاتېده له ښځو سره د کېدونکي تاوتریخوالي کچې په کمېدو کې ډېره مرسته کوي.
لیکن دا د بېسوادي لوی مرض ده. خو فلان چې کله مخکې نه سوادي سوادارو کچې ډېر دي، هم مخکې بېسواد ډېر وو، قتل کېدو، ښځو بې وسو، ښځو بې وزو، جنکوی بېبې تنګه وو، مکتب ته به نه پرېږدي، مدرسې ته به نه پرېږدي. او شکر الحمدلله ځان په زه په خپل اول زه ځان درته ښیم، زما مخه ده وهته لورانې مې دي، ټول سواد دي، څوک ډاکټر دي، څوک مامور دي، څوک معلم دي.
اوس مهال پکتیا کې 3000 نجونې په زده کړو بوختې دي. د نجونو د تعلیم په مخ کې سترخند د خزینه ښوونکو کمښت او ځینې کلتوري مسایل بلل کېږي. خو د پوهنې رئیس کوچه اجازه وایي دا ستونزه ورو ورو هواریږي.
د پوهنې وزارت لخوا موږ ته تر 600 حتی 800 پورې بستونه راکړل شوي دي چې نیمایي برخه به موږ د نجونو لپاره تخصیصوو. ولې په پکتیا کې اوس موږ ډېرې خوندې له پوهنتون او درمالمین له 12 ټولګي څخه فارغېږي. هغه د ښوونکي مقدسې دندې ته زړه ښه کوي او موږ کوشش کوو چې د دوی لپاره په نیمایي برخه دغه بستونه ورته ځانګړي کړو.
په ټوله کې د زده کړو له بهیر سره د پکتیاوالو علاقه مخ پر ډېرېدو ده، خو نیوکه دا ده چې زیاتره ښوونځي سرپنا نه لري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور په تړاو د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ګډه نوې طرحه په وروسته پاتې ولایتونو کې د متوازن انکشاف لپاره جوړه شوې ده او په پوهنتونونو کې د قومي سهم ورکولو په معنا نه ده. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا غږ د خبریالي لیمینیازی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو پوهنې وزارتونو د متوازن انکشاف او لوړو زده کړو په برخه کې د سیمه ایزو کادرونو د منځته راوړلو لپاره د کانکور ازموینه کې افغان حکومت ته یوه طرحه لیږلې وه چې تېره اونۍ د کابینې لخوا تایید شوه. د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دغې طرحې په اساس به د پوهنتونونو 50% څوکۍ د تیر په څیر په عمومي ډول او 25% به د زونونو په کچه رقابت ته وړاندې شي. خاغلی فیصل ویل چې د کانکور آزموینه به سږ کال هم د تیر په څیر ترسره شي. خو د پنځو رشتو طب، انجینیری، زراعت، حقوق او اقتصاد 15% څوکیو د کانکور آزموینه د هر ځون په کچه اخیستل کیږي.
موږ باید داسې متخصص ولرو چې په فاریاب کې کار وکړي. موږ باید متخصص ولرو چې په جوزجان، نورستان، دایکندي او پکتیا کې کار وکړي. نو باید په ولایت کې د رقابت زمینه برابره کړو. 15% عمومي کانکور اخیستل کیږي او 15% نور په سیمه ییزه کچه اخیستل کیږي، او باید د خپل سیمې څخه کانکور ته لاره پیدا کړي.
په ولسی جرګه کې هم یو شمېر وکیلانو له دغې طرحې ملاتړ او هرکلی کړی دی. د دغې جرګې یوې غړي آریان یونو ویل چې دا د حکومت دنده ده چې ټولو وګړو ته د متوازن تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړي.
قانون د مخه نه د حکومت دنده ده چې په ټول افغانستان کې متوازن تعلیم او تحصیل د افغانستان د وګړو لپاره برابر کړي. چې دغه ستونزه په دې څو کلو کې زموږ ځینې سیمې ډېرې وځپلې او د تعلیم او د تحصیل نه محروم شوې او د دې قرض په حکومت باندې پاتې او حکومت ورسره ډېره ناځواني کړې وه. نو اوس چې کابینې کومه پرېکړه کړې د سهم په ارتباط، دا سره د دې چې صرف
کانکور نوې ګډه طرحه د کابینې لخوا تایید شوه. په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر خلکو له منفي او مثبتو غبرګونونو سره مخ شوه. د یادې طرحې له تایید سره سم یو شمېر کسانو باور څرګند کړی و چې دغه طرحه د دې لپاره جوړه شوې چې د ولایتونو د نفوس پر اساس به زده کوونکي پوهنتونونو ته لار پیدا کوي. خو د لوړو زده کړو وزارت ویاندو ویل چې د کانکور د دغې طرحې موخه دا نه ده چې زده کوونکي د قومیت او د ولایتونو د نفوس پر اساس پوهنتونونو ته لاړ شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم نړیوال رپورټونه. د ملګرو ملتونو د خوراکي پروګرام سازمان وایي په یمن کې بشري وضع ډیره خوفناکه ده او د مرستو د رسولو ادارو ته په کار ده چې ځان ورسوي او سمدستي د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې د قحطۍ په څنډه ولاړ دي. د دغه سازمان مشر ډیوید بیسلی دوې هفتې پخوا دغه هیواد ته سفر کړی و. د امریکا ژغ خبریالي سابینا کاستل فرانکو په دې باره کې له روم څخه دا رپورټ رالېږلې دی.
ملګری ملتونه وایي په یمن کې بشري ستونزه په نړۍ کې تر ټولو نه ناوړه بشري ستونزه ده. په داسې حال کې چې د دغه هیواد په جنگ کې شامل خواوي په سټاکهولم کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب خبرو کې برخه اخلي او په روم کې د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان یا WFP د مرستو د رسوونکو ادارو نه غواړي چې سمدستي ځانونه دغه هیواد ته ورسوي، ځکه په میلیونو خلک د خوړو مرستې ته ضرورت لري. یمن 29 میلیونه نفوس لري. له دې جملې نه 40 میلیونه په راتلونکي کال کې بشري مرستو ته ضرورت لري. WFP وای د اکتوبر په میاشت کې یمنی او بین المللي متخصصانو سروې کړې وه او د دغه سروې له مخې څه باندې 15 میلیونه کسان د ستونزو سره مخامخ دي. د دغه سازمان اجرایه مدیر ډیوید بیسلی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
This report is devastating. It realizes our worst fears that people are starving to death in Yemen. They need our help, and we're on the ground doing everything we can. In fact, that report is showing that the number of people on the brink of starvation is doubling. We plan to scale up the
دغه رپورټ تباکون کې دی. په دغه رپورټ کې زمونږ جدي ډار درک شوی دی چې په یمن کې خلک له لوږې نه مري. دوی زمونږ مرستې ته ضرورت لري او موږ په سیمه کې یو. هر څه چې مو په وس کې وي هغه ورسره کوو. حقیقت دا دی په رپورټ کې راغلی دی د 40 میلیونو کسانو شمېر چې د لوږې په څنډه باندې ولاړ دی دوه برابره کیږي. موږ پلان لرو چې څومره زر ممکن و هغومره زر د 12 میلیونو کسانو غم وخورو، خو دا د لاسرسي او پیسو پورې ارتباط لري چې په درسته نړۍ کې له خلکو نه راټولې کړو. د ملګرو ملتونو د خوراکي پروګرام سازمان لوونه تر 2 میلیونو کسانو پورې خواړه او مکمله غذا رسوي. د دغه ستونزې په نظر کې نیولو سره چې ورځ په ورځ به ترکیږي د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان غواړي چې په درسې واد کې د قیوداتو سره مخامخ نشي، ځکه نو د خوړو او نورو ضروري موادو په ویشلو کې زیاتوالی راوستلی شي. دغه سازمان د بودیجې زیاتوالی هم غواړي. په یمن کې جنجال د حوثی اغیانو او حکومت ترمنځ دی. د حوثی اغیانو ملاتړ ایران کوي او حکومت په بین المللي سطح په رسمیت پیژندل شوی او د سعودي په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي. څلور کاله کېږي چې په دغه هیواد کې جنگ روان دی. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په دغه جنگ کې څه باندې 14,000 کسان وژل شوي دي. د اقتصاد له منځه وړلو په علت بشري وضع په دې وروستیو میاشتو کې مخ په خرابېدو ده. د حدیدا په بندر کې چې د اغیانو تر لاس لاندې دی تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. له دغه بندر له لارې خواړه او نور ضروري شیان یمن ته راوړل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلو په هکله ځانګړي څېړونکي وایي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دوو پخوانیو همکارانو مفتشونو ته درواغ ویلي دي. رابرت مولر محکمې ته په یوه لیک کې له قاضیانو غوښتي چې دغه دوه کسان زنداني کړي. نور تفصیل پر رپورت کې واوري.
د رابرت مولر په مشرۍ ځانګړي تحقیقاتي کمیسون داسې اسناد وړاندې کړل چې روښانه کوي ولې د جمهور رئیس ټرمپ پخوانی مدافع وکیل مایکل کوهن او د ټرمپ د کمپاین پخوانی مسؤول پاول منفورد د زندانی کېدو مستحق دي. اسناد په ډاګه کوي چې کوهن د 2014 کال له ټاکنو مخکې دوو میرمنو سټومی دانلز او فلمي ستوري او موډلې کارن مکډوګل ته پیسې ورکړې چې له ټرمپ سره د خپلو جنسي اړیکو په اړه خولې پټې کړي. فدرال قاضي وویل کوهن دا پیسې د ټرمپ لارښوونه او همغږۍ ورکړي. اسناد همدارنګه په کمپاین کې د روسیې د مداخلې د هڅو پرده پورته کوي. په یوه مورد کې مولر روښانه کوي چې څنګه له یوه روسي سره چې هغه ادعا کوي د روسیې په حکومت کې ډاډمن کس دی او په کمپاین کې د سیاسي همکارۍ او د حکومت په کچه د همکارۍ وړاندیز کوي، خو جمهور رئیس ټرمپ له روسیې سره هر ډول جوړ جاړی او روسیې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په کمپاین کې هر ډول مداخله رد کړې ده. اسناد همدارنګه د اف بی آی او څیړونکو سره د منفورد د مرکې پر مهال د هغه د درواغو پرده پورته کوي. د محکمې اسناد وایي منفورد د روسیې له استخباراتو سره په اړیکو کې د تورن روسی مشاور سره د خپلو اړیکو په اړه درواغ ویلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. ملګری ملتونه ویلي دي چې په لوړه کچه د فساد او مالي غبن په وجه هر کال اتې پیسې له دولتي خزانو څخه غیبیږي. پام وکړئ په دې اړه یو رپورت چې سید سلیمان شاه تاسو خلاصه دراوروي.
نن د یک شنبه په ورځ د ډسمبر په 9 په نړۍ کې د اداري فساد او اختلاس پر ضد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو په یو مطبوعاتي بیان کې راغلي دي چې اداري فساد او اختلاس هر کال د نړۍ اقتصاد ته 2.3 تریلیون ډالر نقصان رسوي، 1 تریلیون زر میلیارده کیږي، او دا هغه پیسې دي چې د قدرت خاوندان او بانفوذ اشخاص له دولتي خزانو نه په مختلفو لارو چارو سره اغلا کوي او په خپلو جیبونو کې وهي. د ملګرو ملتونو په دې بیان کې راغلي دي چې اداري فساد داسې یو جدي جرم دی چې ټولنیزې او اقتصادي پروژې ورسره تاوان کیږي او انساني ټولنې ته ضرر رسیږي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې اداري فساد او له دولتي خزانو نه غلا اوبایي شکل غوره کړی دی چې د نړۍ یو هیواد یا یوه سیمه او یوه ټولنه هم ورنه خلاصه نه ده. غلا شوي پیسې په یو حساب د نړۍ د جی ډی پی یا خالصو ملي عوایدو 15% کې تشکیلوي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې هر کال 1 تریلیون یعنې 1,000 میلیارده ډالر د رشوت خورو او خاینو حکومتي چارواکو په جیبونو کې لویږي. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت د نړیوال سازمان د مشر میرن پیټریشیا په وینا، د نړۍ د ټول نفوس دریمه برخه خلک په مختلفو هیوادونو کې بنیادی خدماتو ته د لاسرسي او یا په حکومتي دفترونو کې د خپل کارونو د سرته رسولو لپاره مجبور دي چې مامورانو ته پیسې ورکړي، کنه نو کارونه نکېږي. په دې مناسبت د امریکا متحده ایالاتو د نړۍ په حکومتونو باندې غږ کړی دی چې د رشوتخورۍ او اداري فساد په ضد د ملګرو ملتونو د کنوانسیون مقررات نافذ کړي. د امریکا د خارجه وزارت په یو مطبوعاتي بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی راغلی چې اداري فساد د نړۍ امنیت په خطر کې اچوي، نور جرمونو ته لار خلاصوي. د هیوادونو اقتصادي وده، د قانون حاکمیت او دیموکراسي کمزوري کیږي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا UNDP د یو اټکل لمخې هر کال چې څومره پیسې د حکومتي مامورانو په جیبونو کې په ناجایزه توګه لویږي، د ملګرو ملتونو د رسمي مرستې 10% دي. ملګرو ملتونو د لومړي ځل لپاره د 2003 میلادي کال د ډسمبر 9 د اداري فساد د نړیوالې ورځې یا انټي کرپشن ډے لمانځل پیل کړل او عمومي اسامبلۍ د رشوت پر ضد نړیوال کنوانسیون نافذ کړ. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د روغتیا نړیوال سازمان د عاجل اقدام غوښتنه کوي چې په سړکونو باندې د ترافیکي پیښو جلو ونیول سي. په دغو پیښو کې هر کال 1.15 میلیونه کسان مري چې اکثره یې په نیستمنو پرمختلونکو هیوادونو کې واقع کیږي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
په رپورټ کې راغلی دی په ترافیکي پیښو کې د ټپي کېدو سر مړینې ته وځي. قربانیان 5 کلن ماشومان او 9 کلن ځوانان دي. په هرو 4 ثانیو کې یو څوک د سرک په سر مري او دغه رپورټ وایي د دغه مړو شوو کسانو نمایي پلي کسان، سایکل والا، موټر سایکل والا او مسافران دي. د معلولانو تاوتریخوالي او د زخمونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر آتینی کریګ دغه مړینې د نابرابرۍ موضوع ګڼي او وایي
لو انکم کنټریز هاف 1% of the vehicles in the world and 13% of all the deaths, while high income countries have 40% of all the vehicles, so that's 40 times more, but only 7% of the deaths, that's half of the deaths with 40 times more vehicles.
پنړی کې کم عاید هیوادونه 1% موټر لري او د ټولو مړینې 14% پکې واقع کیږي. په داسې حال کې چې د لوړ عاید هیوادونه د ټولو موټرو 40% لري، ځکه نو 40 ځله زیات دی، مګر یوازې 1% مړینه پکې پیښیږي. رپورټ وایي په افریقایي او کم عایده اروپایي هیوادونو کې د مړینې اندازه زیاته ده. د موټر سرعت، د نشې په وخت کې د موټر چلول، د کمربند نه تړل، د خولۍ نه په سر کول او له ماشوم نه ځان نه ساتل هغه عوامل دي چې خطر لري. کریګ امریکا غږ ته وویل صحیح اقدام کول ژوند ژغوري. په دغو اقداماتو کې صحیح قانون، د قانون تطبیقول، د سایکل چلوونکي لپاره یو خاص لاین جوړول او د موټرو په جنسیت کې اصلاح راوستل شامل دي. کریګ نه بیا وایي
It's not acceptable that vehicles are being sold in developing countries that look the same as the vehicles that we see here in Switzerland or in the US or anywhere else, but that are not, because to make them cheaper, they have been stripped from all of their safety features, such as
airbag. دا ملونو ول نه ده هغه موټر چې په پرمختلونکو ملکونو کې خرڅول کیږي، هغه موټر ته ورته وی چې مونږ دلته په سویټزرلند یا امریکا یا په بل ځای کې وینو، مګر دا یو شان نه دی، ځکه چې دغه موټر ارزانه وي. د هوا، د بکسونو یا د الکترونیکي آلو په شان د ژغورنې ټولې برخې ورنه ایسته کیږي. WHO څرګندوي د منځني او لوړ عاید 40 هیوادونه سخت ترافیکي قوانین او د ژغورنې د نور اقداماتو په تطبیقولو سره د هغو کسانو مړینه کمه کړې ده چې په ترافیکي پیښو کې مري. لیکن رپورټ وایي دارنګه پرمختګ په کم عایدو هیوادونو کې نه کیږي چې د ژغورنې له اقداماتو نه پکې کار نه اخیستل کیږي.
قدرمون اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.